د قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او هغه له افغانستان سره د امریکا پر همکاریو یو بیا یو ځل بیا ټینګار وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړل چې وایي افغان ولسمشر حامد کرزي ګمان کوي چې په یو شمېر حملو کې امریکایان لاس لري. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لومړی به فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي وینا هرکلی وکړ. پاکستان د افغان طالبانو یو مهم قمندان مولا منصور دادالله بند خوشی کړی دی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې په نږدې لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ایران د یورانیمو کان ته ولاړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي وینا هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې د امریکا او نړۍ پر مهمو مسایلو د نظر څرګندولو په ترڅ کې اعلان وکړ چې د سږکال تر پایه به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. له ارګ څخه د ولسمشر کرزي په خبره سوې لمه کې یو ځل بیا د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره د سولې د خبرو پر پیلولو تاکید شوی دی. ولسمشر کرزي ویلي سوله د نړۍ په هر هیواد کې د ثبات پرمختګ او یووالي لار اوروي او په همدې حالت افغانستان د سولې د بهیر عملی اولنی پیل د امنیتی موافقه د لاسلیک لپاره اساسي شرط ګڼي. پاکستان د افغان طالبانو یو مهم قمندان لبنده خوشی کړی دی. د راپورونو لمخې پاکستان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د فدایي محاذ د ډلې قمندان منصور دادالله خوشی کړ. د فدایي محاذ د ډلې ویان قری حمزه پرون ازادي رادیو ته ویل چې مولا منصور دادالله خوشی سوی دی. تیر کال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې مولا منصور دادالله چې د وژل شوي قمندان مولا دادالله ورور دی د تیر کال د سپتمبر په 8 نیټه خوشی سوی و، مګر د منصور دادالله د کورنۍ غړو هغه مال د پاکستان د حکومت اعلان نه و تایید کړی. مولا منصور د دلاله خوشی کې دوه سمدستي ورسته ل خپل ملګرو او د کورنۍ لغړو سره تماس دی ولې خو لا هم ل کورنۍ سره یو ځای سوی نه دی. مولا منصور په 2001 میلادي کال کې د خپل ورور مولا د دلاله وژل کې دوه ورسته د نموړي ځای ونیو. مولا منصور د دلاله په 2008 میلادي کال کې په کوټه کې ونیول سو. بلخوا د پاکستان په کوټه شهر کې د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوي عبدالله زاکری د نامعلوم وسوالو لخوا وژل سوی دی. طالبانو د خپل دغه مهم غړی د وژل کېدو تایید کړی دی. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په بازار کې پرون دوه افغان سرتیري په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سوه. د غزنی د ولایت ویاند شفیق الله ننګ وویل په دې چاودنه کې درې ملکیان ژوبل سوي دي. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د دې بریټ مسولیت په غاړه اخیستی. شغلی ننګ په عین حال کې وویل چې د غزنی په یو بل ولسوالۍ اندړ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال سخت دریزي ووژل سوي دي. د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه بي خبري وشوه ده. وسم څو سیمه ایزه نړیوال خبرونه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې په نږدې لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ایران د یورانیمو کان ته ولاړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې وویل چې د دوی درې په لټون کې د بندر عباس جنوبي ښار ته نږدې ګچین کان ته ولاړل. د ایران د اټومي انرژي ادارې د کان ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو تایید کړ. وروستی ځل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې په لټون کې په 2015 میلادي کال ګچین ته تللی و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې په 13 نومبر کې د ایران او قدرتونو ترمنځ د موافقه پر اساس د ایران د یورانیمو کان ته سفر وکړ. د دې په مقابل کې لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې چې پر ایران به لګیدل بندیزونه نرم کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د هغو سنی یاغیانو قمندان یې وژلی چې د انبار په لویدیځ ولایت کې یې یو شمېر سیمې نیولې دي. د ازادي راډیو عراقي څانګې د امنیتي چارواکو په قول وویل ابو عائشه السعودي چې په عراق او ختیځ کې د القاعده پلوه ډلې اسلامي دولت وزیر ګڼل کېده وژل سوی دی. ویل سوي چې نوموړی د سعودي عربستان تابعه دی. چارواکي وایي چې د انبار ولایت په ابو فرج سیمه کې چې د ولایت له مرکزه د باندې د درې نور یاغیان هم وژل سوي دي. عراقي چارواکو دغه اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د ابو فرج د سیمې د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د اوکرين پرلمان د هغو مظاهرچیانو لپاره د بخښنې یوه لایحه تصویب کړې چې په دې وروستیو کې د کیف په مرکز کې په مرکزي برخه کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې نیول سوی دی. خو د بخښنې دغه لایحه چې په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي ورسره مخالفت څرګند کړ، یوازې په هغه صورت کې عملي کېدی سي چې د ټولو هغو دولتي ادارو له ودانیو مظاهرچیان ووځي چې اوس یې په ولکه کې دي. دغه لایحه تېره شپه له بحثونو وروسته چې د اپوزیسیون یو زیات شمېر غړیو یې له قید او شرط پرته غوښتنه وکړه تصویب سوه. مظاهرچیانو په کیف کې لږ تر لږه درې دولتي ودانۍ نیولې او له هغو د شپې لخوا د استوګنې او د عملیاتو د مرکزونو په توګه کار اخلي. د پارلمان له خوا دغه اقدام وروسته لاغه کېږي چې وکیلانو د مظاهرو ضد قوانین لغوه کړل او حکومت هم د سې شنبې په ورځ استعفا ورکړه. د تر اوسه نه ده څرګنده چې په نوي حکومت کې به د اروپایي ټولنې پلوي غړیتوب ولري او که نه. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ټلیفون له لارې د اوکراین په اړه خبرې کړي. د میرمن مرکل دفتر وویل صدراعظم له پوتین څخه وغوښتل چې اوکراین د رغنده خبرو اترو لور ته وهڅوي. بلخوا د کرملین ویندوی دمیتری پیسکوف دغه یوه د دوژ تلویزیون له لورې د نظر پوښتنې پرېکړه وغندله. دغه تلویزیون غواړي چې له لیدونکو وپوښتي چې آیا په دوهمه نړیواله جګړه کې به دا لا انساني نه و چې د نازیانو د محاصرې په مهال لینینګراد ښار تسلیم سوی وای. د لینینګراد ښار د کلابندۍ په نږدې 900 ورځو کې تر 1 میلیون زیات انسانان ووژل سوه. د ولسمشر پوتین ویند وویل دوژ تلویزیون هغه ټول حدود مات کړي چې ټولو ته د منلو دي. د پوتین ویندوی دمیتری پیسکوف پرون دغه تلویزیون ته په یوه مرکه
دا مسله یقینا اخلاقی او معنوي بعدونه لري او زموږ د خلکو له نظره له منل شو معنوي او اخلاقي حدودو وتلې ده. ښایي ستاسو خوښه نه شي، خو زه د هغو خلکو له نظر سرځان شریک بولم چې باور لري او وایي چې دوژ تلویزیون د منل شوي سلوک له هرې پولې پښه غځولې ده.
د ټول پښتنې د اعلان له وخته د روسیې څو کیبلي شبکو د دغه تلویزیون خبرونې بندې کړې دي. د دوژ تلویزیون مامورین د کیبلي خدماتو د وړاندې کوونکو د پریکړې انګیزه سیاسي بللې ده. دغه تلویزیون په دې مشهور دی چې پر ولسمشر پوتین انتقادونه کوي. او د سوچي اولمپیک روسی رئیس دیمیتری چرنیشینکو وایي فکر نه کوي چې لوبغاړو ته به اجازه ورکړی سي چې د لوبو په اړه په خبري غونډو کې سیاسي نظرونه څرګند کړي. د ده دا څرګندونې د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باچ له دریځ سره په ټکر کې ښکاري چې ویل لوبغاړي اجازه لري چې په خبري غونډو کې سیاسي نظر څرګند کړي. باچ د دوشنبې په ورځ وویل له اولمپیک څخه باید د سیاسي مظاهرو د سټیج په توګه کار وانخیستل سي، خو لوبغاړي د وینا ازادي لري او که غواړي چې په خبري غونډو کې سیاسي نظر څرګند کړي ملان آزاد دي. خو پرون د سوچي اولمپیک روسی مشر ویل لوبغاړي به آزاد وي چې د اولمپیک له ساحې باندې د سوچي په یو ځانګړې سیمه کې سیاسي خبرې وکړي. د سوچي اولمپیک لوبې څه باندې یوه اونۍ وروسته پیلېږي. د خبرونو پای.
لفره بازاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او هغه له افغانستان سره د امریکا پر همکاریو بیا ټینګار وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړل چې وایي افغان ولسمشر حامد کرزی ګمان کوي چې په یو شمېر حملو کې امریکایان لاس لري.
We've spent 12 years trying to bring peace and stability to Afghanistan in the face of threats from terrorists.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند یو ځل بیا تاکید وکړ چې دغه تړون لاسلیک کول د هیواد په ګټه دی او باید ژر لاسلیک شي.
از رهبری کشور خود میخواهیم تا بدون تاخیر و بدون سیاست بازی های بیشتر از این موافقت نامه را در اولین فرصت ممکن به امضا برسانیم.
راپور نوایی د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوی عبدالله زاکری د پاکستان په کوټه ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی.
د مخې بجوی کړو زه شهید کېږم خو لیکن په شا کې تاسو څوک ولې پیدا مو کوي بس لازم وړي ما قاتلان امریکایان دي.
افغانستان به تر راتلونکي وی میاشتې پورې په فضا کې یو سټلایټ ولري. دغه سټلایټ ګټه به افغانستان ته څه وي؟
نمړی ګټه دا ده چې د افغانستان ټول لرې پروتو سیمو ته په دې سټلایټ لارې هر کونج د افغانستان ته مخابراتي خدمات ورسول شي.
خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. د مخخو خزو او نیمه نړۍ. په نیمه نړۍ کې
په افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنه ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگار کار شروع کرد. اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگار.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ولسمشر براک اوباما د ورسته او څرګندونو هر کلی وکړه او هغه افغانستان سره د امریکا پر همکاري او بیاټینګارو بللې. خغلی کرزی ویل چې د اوباما څرګندونې له دې کبله هم د هر کلی ولډ چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانستان ته ضرب لجل نه دی ټاکلی. اوباما سره له دې چې د امنیتي تړون لپاره کوم نیټه نه ده ټاکلې، خو وی ویل که دغه تړون لاسلیک شي له 2014 میلادي کال وروسته به یو لږ شمیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوباما دا څرګندونې وړمش په ملت ته په کلنۍ وینا کې وکړې او وی ویل چې دی به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه د روان 2014 میلادي کال تر پایه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر دغه راز په عین حال کې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره پر خپل یو شرط بیا ټینګار کړی دی. تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزی ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره د خپل هیواد پر شمنو یو وار بیا ټینګار کړی دی. کرزی هم دراز ویلي چې د افغانستان د دایمي دریځ پر اساس د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو هرکلی کوي او هغه د دو هیوادونو په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خپل ملت ته په وینا کې اعلان وکړ د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د همدراز وویل له 2014 میلادي کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي، متحده ایالات به له یو موټی افغانستان څنڅخه چې خپل راتلونکي مسولیت به پر غاړه اخلي مراتړ وکړي. اوباما په خپل خبرو کې د امنیتي موافقې لپاره افغانستان ته کوم ضرب العجل و نه ټاکه. ویل که افغان حکومت هغه امنیتي تړون چې موږ په اړه خبرې کړې دي لاسلیک کړي، نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمیر امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي. د ولسمشر اوباما په وینا دا سرتیری به د افغان ځواکونو د روزنې له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ یوسي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره ضرب العجل ټاکلی و. ولسمشر کرزی ویلي څرنګه چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د امنیتي او دفاعي موافقې لپاره ضرب العجل نه دی ټاکلی، دا کار مثبت بولي او په دې باور لري چې دواړه هیوادونه په زغم او زیار د سولې په پروسه کې ګډې هلې ځلې وکړي. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرط ټاکلی چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړي او د افغانانو پر کورونو دې حملې ودروي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا دې مسئلې ته اشاره کړې او په خپل اعلامیه کې ویلي چې سوله د نړۍ په هر هیواد کې د ثبات، پرمختګ او یووالي لار هواروي او په همدې علت افغانستان د سولې د بهیر عملی او علني پیل د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره اساسي شرط ګڼي. په وروستیو ورځو کې د افغان چارواکو له قبله هغو څرګندونو د امریکایي چارواکو عکس العملونه وپارول چې پر اساس یې ویل شوي ول چې کرزی باور لري چې د افغانستان په وروستیو بمي حملو کې امریکایان لاس لري.
و امر دل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ورستیو څرګندونو هر کلی وکړه. ویل چې د هغه څرګندون له دې کبله هم مهمې دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره چې د لاسلیک کولو ډډه کړي ضرب العجل نه دی ټاکلی. افغان ولسمشر د باراک اوباما د ورستیو څرګندونو هر کلی په داسې حال کې کوي چې په ورستیو کې د یو شمیر افغان چارواکو په حواله راپورونه وایي چې دی په افغانستان کې په یو شمیر حملو کې د امریکایانو لاس لرل نشي ردولی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په وروستیو کې د افغان چارواکو چې نمونه نه دي ښودلي په حواله یو راپور ورکړ او وی ویل چې افغان ولسمشر ګمان کوي چې په یو شمیر حملو کې امریکایان لاس لري، هغه حملې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغان چارواکو دغه څرګندونو په عکس العمل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا بی اساسه تورونه وبلل. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په واشنگټن کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې دا تورونه له حقیقت لری دی او زیاته کړه
We've spent 12 years trying to bring peace and stability to Afghanistan.
دا وای موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره چې دا هیواد د ترورستانو او د سختدریزو شبکو له ګواښونو سره مخامخ دی، 12 کاله هلې ځلې وکړې. که دا له پامه وغورځول شي او بل ډول فکر وشي، دا به د هغو کسانو قدر ته سپکاوی وي چې د افغانستان د خلکو لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. دا به همداشان له حقیقت او اخلاقه لرې وي که فکر وشي چې موږ له هغه دښمن سره مرسته کوو چې د ماتولو هڅه یې کوو او د هغه د له منځه وړلو لپاره هڅه کوو. دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بڼه حملو کې د امریکایانو د لاس لرلو مسأله، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، امریکایي واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په وروستیو کې په یوه راپور کې رابرسیره کړې ده. په ار کې یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو چې افغان چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شر دې ورځپاڼې ته ویلي چې افغان ولسمشر ګمان کوي په افغانستان کې په ترسره شوو ځینو حملو کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، امریکایان لاس لري او هدف یې د حکومت کمزوري کول دي. یو چارواکي ویلي چې کرزي د هغو مشکوکو حملو لست ترتیب کړی چې ګمان کوي د امریکا حکومت پکې لاس لري. په لست کې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت وروستۍ حمله هم شامله ده چې د دریو امریکایانو په ګډون پکې یوویشت کسان ووژل شول او مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. خو دغو چارواکو دغه راز ویلي افغان حکومت د غوې داو د ثابتولو لپاره کره شواهد او اسناد نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي وویل امریکا په افغانستان کې څنګه له دښمن سره مرسته کولای شي چې د ماتولو هڅه کوي.
The United States and President Karzai both have a similar goal, which is to
توحید امریکا متحده ایالات او افغان ولسمشر حامد کرزی دواړه ګډ هدف لري، او هغه د یو متحد خپلواک او ثبات لرونکو افغانستان هدف ته رسیدل دي. او داسې افغانستان چې د خپل امنیتی چارو مسؤلیت ولري او وکول شي دا یقیني کړي چې بیا د ترورستانو په خوندې ځای نه بدلیږي. خبره د اعتماد نه ده او نه هم کومه بل مسله، بلکې مسله د دوړخیز امنیتی تړون ده چې باید کار مختلف شي او هغه لاسلیک شي، ځکه دا ډیر د افغانستان د خلکو او هم د امریکا د حکومت او زموږ د ناتو د متحدینو په ګټه دی. او همدا علت دی چې موږ پر دې مسلې ډیر تمرکز کړی دی. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکایي چارواکي او کارپوهان په دې اړه چې ولې کرزی پر خپل نږدې متحدو ایالاتونو دغسې ناوړه تورونه لګوي مختلف نظرونه لري. یو شمېر په دې باور دی چې کرزی هغه نوم ته په پام سره چې دا یې په تاریخ کې له ځانه پرېږدي، ښایي هڅه کوي د یو داسې شخصیت په توګه خپل نوم ثبت کړي چې ګواکې د لوی طاقت په وړاندې درېدلی دی. ځینې نور بیا وایي چې کرزی ښایي په دې کار سره غواړي د طالبانو لخوا ترسره شوې سترې حملې پر متحدو ایالتونو وتپي، څو په دې توګه طالبانو ته د روغې جوړې په هدف ځان ور نږدې کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میکنی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې هم چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغانستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو چې په وروستیو کې د افغان چارواکو د توندو څرګندونو له امله نور هم کړکېچنې شوي دي خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د حق او عدالت ګوند یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کول د هیواد په ګټه دي او باید لاسلیک شي. دا خبره د دې ګوند د رهبری هیئت غړي حنیف اتمر پرون په کابل کې له دې ګوند سره د یو شمېر نوي غړو د یوځای کېدو په غونډه کې وکړه. د ول د سند لاسلیک کېدو زندول سبب کېږي چې د هیواد د خلکو ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل غواړي، خو چې امریکا د افغانستان شرطونه ومني. تفصیل یې له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیم راپور کې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په خاطر د ګڼ شمېر غیر دولتي ارګانونو د غوښتنو په لړ کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند مسؤلینو یو ځل بیا له جمهور رئیس کرزي څخه وغوښتل چې دا سند د پرته له ځنډه لاسلیک کړي. د دې ګوند د رهبري شورا غړي محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول د افغانستان د خلکو، ملي شورا، سیاسي ګوندونو او د جمهوري ریاست د ټولو کاندیدانو غوښتنه ده. او حکومت باید دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
از رهبری کشور خود میخوای تا بدون تأخیر و بدون سیاست بازی های بیشتر از این ای ما فقط نامه را
ده هیواد لمشرتابه واړو چې پرته لزند او لدې څخه زیاتو سیاست بازی پرته دا توافقنامه په مناسب وخت لاسلیک کړي. شایي ځینی سیاستمداران سیاست کول ته زیات وخت واړي خو خلک مودا وخت نه لري. هر ورځ چې د دې سند پر لاسلیکېدو اوړي په بازار کې د موادو نرخونه زیاتیږي او د خلکو ستونزې ورسره هم زیاتیږي.
خاغلی اتمر وویل د دې سند نه لاسلیک کول یو ناسم سیاست او د خلکو په ګټه نه دی. افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو یا نه لاسلیک کېدو په خاطر د روان لمریز کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د هیواد د 2500 مخورو په ګډون په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه کړه. یادې جرګې د څلورو ورځو بحثونو وروسته د دې سند له لاسلیک کېدو سره موافقه وکړه، خو جمهور رئیس کرزي د مشورتي لویې جرګې له پریکړې وروسته د سند لاسلیک کېدو ته یو لړ شرایط وړاندې کړل او تاکید یې وکړ چې که امریکا دغه شرایط ومني یاد سند به ورسره لاسلیک شي. د جمهور رئیس کرزي بیاند ایمل فیضي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آزادي راډیو په ګډون د یو شمېر ځانګړو رسنیو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو مخالف نه دی، خو له خپلو شرطونو هم نه تیریږي.
رئیس جمهور کشور هرگز نگفته که نمیخواهی سند به امضا برسه. زمانی که لوی جرگی مشورتی افغانستان تصمیم گرفتن و
ده هیواد جمهور رئیس هیچ کله ندی ویلی چه ده سند نلاسلیک کوي. کله چه مشورتی لوی جرگی ده تصمیم نیولی حکومت باید ده سند لاسلیک کړي، خو موږ یو لړ شرطونه لرو او هغه ده چه د سولې لپاره باید عملی اقدامات پیل سي او دا سینه چه د سند لاسلیک دوه وروسته بیا هم هیواد په جنگ کې ښکیل وي. حال دا چه د دې جنگ عاملین د هیواد له پول اخوا تمیلیږي او پټ ځایونه هم په بهر کې دي.
کارپوهان وایي کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي له هیواد سره به بهرنۍ مرستې کمې او حکومت به ونه توانیږي چې خپل امنیتي ځواکونه تمویل کړي. د هیواد اقتصادي چارو پوهان وایي چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د هیواد اقتصادي وده له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو مطبوعاتي جنګ اوخته او لا روښانه نه ده چې دواړو لوري به څه ډول تصامیم نیسي چې د یاد سند لاسلیک کېدل عملي کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه څرګندونې یان کوبیش پرون د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په 20 غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې څه باندې 500 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو د ولسمشرۍ کاندیدانو د کابینې غړو او یو شمېر مدني فعالانو برخه اخیستې وه. تفصیل د قسیم سولامل پر راپور کې.
د توکیو د انسجام او نظارت بورډ په 20 ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ډاډ ورکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له هیواد سره مرستې وکړي. یان کوبیش ویل چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
اوس له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته د همکاریو د دوام نه ورکولو خبره کیږي. نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د متقابلو ژمنو د پراختیا د ضرورت په وړاندې واضح دریځ لري او له افغانستان څخه اوږدمهاله ملاتړ ته ثابت قدم دي. سربیره پر دې زه د سیمه ییزو همکاریو له زیاتېدو هرکلی کوم که هغه متقابل او که یو طرفه هڅې وي.
کوبیش ویل که د توکیو د کنفرانس د متقابلو حساب ورکونې نتایج عملي سي په افغانستان کې به یو ښه اقتصاد رامنځته سي. په کابل کې د توکیو د متقابل ځواب ورکونې بورډ د 20 غونډې د جوړېدو هدف دا و چې د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د شویو مرستو څرنګوالی وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د دې هیواد په پراختیایي مرستو کې 50% کموالی راوست. په همدې حال کې افغان دولت وایي د متقابلو ځواب ورکونو په برخه کې په 13 لسیزه کې ښه پرمختګونه درلودل. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په همدې غونډه کې ویل د توکیو د غونډې له هغو شخصونو څخه چې افغانستان یې د عملي کولو ژمنه کړې وه عملي سوي دي.
د هغو متقابلو ژمنو په برخه کې چې موږ د توکیو په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي، د افغانستان دولت په 12 موجودو شاخصونو کې د پام وړ پرمختګونه درلودل. له 12 شاخصونو څخه یې 14 شاخصونه بشپړ عملي شوي او د پاتو 4 شاخصونو په برخه کې هم دولت پرمختګونه کړي.
شغلی زاخلوال ویل چې د امنیت د ټینګښت، د ښځو د حقونو د خوندي کولو په مالی برخو کې د پرمختګونو، د هیواد د عادي عوایدو د لوړېدو او دا ډول نور برخو کې ښه پرمختګونه سوي دي. د توکیو کانفرنس ته 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د جاپان په مرکز کې جوړ شو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې نړیواله ټولنه به تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي، خو په دې شرط چې افغانستان د حساب ورکونې او شفافیت په برخه کې اقدامات وکړي. خو داسې اندېښنې هم شته چې که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه سي، شاید مرستې عملي نه سي.
افغانستان به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په فضا کې یو سټلایټ ولري. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو وویل د دې دستګاه له فعالېدو سره به خلکو ته د تلیفوني، انټرنیټي، راډیوي او تلویزیوني خدماتو اسانتیاوې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین وایي چې دا سټلایټ افغان سیټ یو نومیږي چې د یوټل سیټ شرکت په همکارۍ د ختیځ په 30 درجه کې ځای پر ځای کیږي. د مخابرات وزیر امیرزی سنگین لیوټل سیټ شرکت له مسؤلینو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل، سره له دې چې افغان سیټ یو دستګاه تاریخي او معنوي ارزښت لري، هر کال به هیواد ته 15 میلیونه ډالر عواید هم ولري. خاغلی سنگین وویل، ټاکل شوی ده چې د افغانستان لومړنۍ سپوږمکۍ په نږدې راتلونکي کې فعاله او خلک له خدماتو برخمن شي.
د موافقه نو وروسته 2.5 کال نور نیول چې موږ سپوږمکۍ تیشتن شو، ځکه چې عموما د سپوږمکۍ ډیزاین او بیا هغه هوا ته لیږل او فعالیت رسول وخت غوښته، لیکن د یوټل سټس د تفاهم لیک په اساس سره دغه کار به صرف یو میاشت نور.
د دې وزارت مسؤلینو وویل، دا سپوږمکۍ له 10 کلونو راهیسې په فضا کې ځای پر ځای شوی او تر راتلونکو 15 کلونو پورې به فعاله پاتې شي. خاغلی سنگین وویل، یاد اروپایی شرکت به پر راتلونکي کې له افغانستان سره د دوهم سپوږمکۍ په نصبولو کې هم مرستې وکړي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې د دې وزارت متخصصینو له سباندې 14 میاشتو راهیسې په دې برخه کې مطالعې کړې دي. دا وزارت دا هم وایي، د دې دستګاه د نصبولو لپاره یو شمېر شرکتونه ته وړاندیزونه کړي وو، خو په داوطلبۍ کې د یوټل سیټ شرکت بریالی وګڼل شو. یوټل سیټ شرکت تر اوسه په فضا کې 6 سپوږمکۍ فعال کړي دي. د دې شرکت مسؤل میشل دیروزین هیله وښوده چې دا سپوږمکۍ افغانانو ته ښه خدمات ترسره کړي.
I certainly hope today and I trust that this satellite
دوبل زنن هیلمند او باور لرم چې دا سټلایټ چې پراتلونکي کې لتاسې پورې اړه پیدا کوي، ستاسې ملت ته ښه خدمات وکړي. دا به یوازې په اقتصادي برخه کې نه، بلکه په ټولنیزو او نور علمی چارو کې بل تاسې سره مرسته وکړي. دا سمرسته لکه په فرانسې او د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې لخلکو سره شوی دی. د مخابرات وزارت چارواکو وویل چې د دې دستګاه لنسبېدو سره به د هیواد د ټلویزیونونو خبرونه سربېره پر افغانستان په یو شمېر گاونډیو هیوادونو کې هم وکتل شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان د لری سیمو اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له کموالي او کیفیت شکایت کوي. دوی وای اوس هم په هیواد کې داسې سیمې شته چې ټلویزیونونه پکې فعال نه دي او نشي کولای چې د هیواد او نړۍ له خبرونو او پیښو څخه خبر شي.
د اترایا د مخابراتي خدماتو د تنظیم بورډ یو غړي مالک نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا سپوږمکۍ به افغانستان ته د کال شاوخوا 15 میلیونه عواید هم ولري. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي نظري سره مرکه کړې او په سر کې ښاغلي نظري افغانستان ته د سپوږمکۍ د ګټو په باب ویلي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري. لومړی ګټه دا ده چې د افغانستان ټولو لرې پرتو سیمو ته چې هلته موږ د کیبل له لارې خدمات مخابراتي نشو رسولی، هلته به د دې سټلایټ له لارې هر کونج د افغانستان ته مخابراتي خدمات ورسول سي. دوم به د افغانستان هر کونج ته انټرنیټي خدمات ورسول سي. دریم د افغانستان تلویزیونونه یا د نورو دنیا تلویزیونونه په ټول افغانستان کې ولو که هغه په هر کونج کې وي، د غره کې وي که په هواره وي، هغوی به وکولی شي په مستقیمه توګه د سټلایټ نه په ډېر وړ کوی د شانتونو سره ټول نشرات وویني.
نظری صاحب، تاسو ویل چې له دې سره به انټرنیټي خدمات، د موبایل خدمات او د رسنیو خدمات هم پیاوړي شي. څه وایي اوریدونکو ته چې له دې سره به د انټرنیټي خدماتو او د موبایل خدماتو کیفیت څومره ښه شي؟
طبیعي ده چې خصوصا په هغه لوري پروتو سیمو کې چې هلته نن هیڅ خدمات نشته، د دې ستلایت له وجه به هلته خدمات ورسول شي او دا ستلایت خپل د افغانستان په صحابانه ډیر زیات تمرکز کړی وي، نو دلته به کیفیت هم ان شاء الله چې ډېر ښه کیفیت سره به دا خدمات دوی ته وړاندې شي.
اوس مهال د موبایل ټلیفونونو او همدارنګه د انټرنیټي خدماتو بای هم یو څه لوړې دي. افغانان هم وخت نا وخت په اړه باندې شکایتونه کوي. څنګه یو میاشت وروسته چې کله افغانستان د سپوږمکۍ څښتن شي، له دې سره به د انټرنیټي خدماتو او د ټلیفوني مکالمو بای هم را چی شي
دا طبيعي خبره ده چې کله هر نو بازار کې یو رقابت زیاتېږي هغه په بای باندې تاثیر کوي نو دلته به هم د دې خدماتو ستلایت پراتلو سره یو څه تاثیر په بای کې هم راسي
له تخنیکی په لور کې لږ زره وضاحت ورکړي چې د غسبوګ مکی به آیا امکان لري چې په وامیاش کې لکه څنګه چې ویل کېږي نسب شي او چیرته به نسبېږي د فعالیت صاحب یوازې په افغانستان کې او د افغانستان گاوان سیمه به هم ورڅخه استفاده کوي
زمونږ هر تلویزیون ته لدیس په ممکن لار نشرات کوي نو هغه به منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ د افغانستان شاوخوا د ترکو په شمول سره د ټولو منطقو کې به په ډیر وړکی انتن سره د کاسوي انتن زمونږ د شانتن ورته ډیر وړکی سره به دا ونیول شي
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې دغه سپوږمکۍ اصلي موقعیت به په کوم ځای کې وي د افغانستان په فضا کې او د کوم بل هیواد په فضا کې
دا موقعیت په 30 درجه شرقي کې ده تمرکز د افغانستان فضا ده
او دغه 30 درجه شرقي معنی دا چې د افغانستان له فضا نه بهر ده خو تمرکز په افغانستان باندې ده
30 درجه شرقي په مزه کنه دا 30 درجه شرقي په فضا کې څه کوم منطقه ته انسو ده هغه له هغه جنه تمرکز په افغانستان ده
د اترایا د مخابراتي خدماتو د تنظیم بورډ غړی مالک نظری و چې په فضا کې د افغانستان د یوې سپوږمکۍ د نصبولو په اړه معلومات ورکول تر یوې میاشتې پورې به افغانستان په فضا کې یوه سپوږمکۍ یو سټلایټ ولري چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته به په تلیفوني انټرنیټي او رادیو او تلویزیوني خدماتو کې اسانتیاوې رامنځته کړي د خبرونه دوه مینه مایت رسیدلیو وړاندې اوري چې راپور نه وای د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوی عبد الله زاکری د پاکستان په کوټه ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی پر دې سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو چې د خزو د ستونزو پر موضوعاتو څرخي خو اوس فری با ظاهر ته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه وړاندې کی
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د ولسمشر د وروستي وینا هرکلی وکړ او هغه د افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو ته دوام نشه بللې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر افغان چارواکو هغه تورونه ردوي چې ویلې دي ولسمشر کرزی ګمان کوي چې د افغانستان په ځینو چاودنو کې امریکایان لاس لري پاکستان د دوشنبه په ورځ د افغان طالبانو یو مهم قماندان مولا منصور دادالله له بنده خوشي کړی دی د 2008 میلادي کال کې په کوټه کې نیول شوی و د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په بازار کې پرون دوه افغان سرتیر په یو ځان وژون کې عمله کې وژل شوی او درې ملکیان ټپیان شوي دي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې په نږدې لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ایران د یورانیم کان ته ولاړل د عراق امنیتي چارواکي وایي د هغو سنی یاغیانو قمندان یې وژلی چې د انبار په لویدیځ ولایت کې یو شمېر سیمې نیولې دي د اوکراین پارلمان د هغو مظاهره چانو لپاره د بخښنې یوه لایحه تصویب کړه چې په دې وروستیو کې د کیف په مرکزی برخه کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوی دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه هیواد د دوج تلویزیون له لورې د هغې نظر پوښتنې پرېکړه وغندله چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د لینینګراد ښار د محاصرې د څرنګوالي په اړه کوي او د سوچی اولمپیک روسی رئیس دیمیتری چرنیشینکو وایي فکر نه کوي چې لوبغاړو ته به اجازه ورکړی سي چې د لوبو په اړه په خبري غونډو کې سیاسي نظرونه څرګند کړي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ په تموده ازادي رادیو .com د طالبانو یو مهم پلاوی دینی عالم پرون په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو مولا عبد الله زاکری چې د افغان علماو دی وی شورا مشر هم او چای دی وژنې مسؤلیت نه اخیستې د افغانستان وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د هغه پر وژنې خوشین څرګنده کړې ده په اړه نور تفصیل له کوټې ازادي رادیو د خبريال بارکوال میاخیل پر راپور کې
دریاتیا کلن شیخ عبد الله زاکری د کندهار د زاکر شریف اوسیدونکو او افغانستان ته دروسانو تر راته ګورسته کوټه تر مهاجر سوی وو دلته دروسانو په خلاف د افغان علماو یو شورا جوړ کړي وو او په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا په خلاف د وسلوالو طالبانو د جګړې کلک ملاتړ کاوه او په دې اړه فتواوی هم ورکړي وي عبد الله زاکری د چهارشنبه په ماسپښین د کوټه ښار لوی د زلور ته پر سبزل سړک اوزبک چوک ته نږدې له جمعه راوتلی وو چې دوه موټر سایکل سپورو وسلوالو د کور مخ ته ځې پر وکړی او په ټپي حالت کې بولان روختون ته یوړل سو چې د ډاکټرانو په وینا یوازې و مرمۍ پر ټټر لګېدلې وو او سا یې ورکړه د هغه زوی مفتي عبدالقیوم زاکری ازادي رادیو ته وویل چې پلار ته ښکارا چا د مرګ غواښ نه وکړي خو په خپل د خپل مرګ پیشبینی کړې و
مخشوم دې ورکی نن چې راووتی فورن ټکسو نو ټکس چې ټکسو خرڅ غبراو سم چې وځو راځي ټکسو چې ټکسو اته زما کښنیانو ولې دې دا اجازه شیت کی کښنیانو ول د کلی کښنیانو چې دوه کسان رااله مرسکل رااله ته ولاړ و چې موږ راغلی یو جمه درته څو راغلی کښنیانو دې و دوه کسان په مرسکل ولاړ و یو ټک تور مخې و دی و او داسې بهر لاندې ښه سره مخه غټه بات باندې زما کې بجوی کړو چې ما زه شیت کېږم خو لیکن په څاګه ته څوک ول دې پیدا ممکن بس لاس موري ما قاتلان امریکایان دي دې ښکالم د مخابله روانه و روسانو سره به د امریکایانو سره اوسم برغه مخابله
عبدالله زاکری پر سبزل سڑک یوه دینی مدرسه درلود او د مدرسې په څنګ کې د زاکری مسجد امامت هم کاوه. زوی عبدالقیوم زاکری وایي د اتحاد علماء افغانستان په نامه د افغان علماو اتحادیه 28 کاله پخوا جوړه کړې وه او د افغانستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د قومونو ترمنځ د ناندریو او شخړو د سولې او پخلاینې لپاره کار کاوه. عبدالقیوم زاکری وایي پلار یې له امریکا سره د وسلوالو طالبانو د سولې او مذاکراتو سخت مخالف و.
د تنظیم لپاره چې دوه قومو او د دوه فردو جنگی ما به سپورتی اصلاحات بکوله که ګل بجون دربانی ما به کی اصلاحات کوله غیر کوم د ملا عمر د مسعود په ما به کی کوم روان د اصلاحات د ډیر بابا رتلی اصلاحات کوله دا رقم په قوم کې نورځي وڅګز جګړه یو بندر اسکار مخ کی اندی ورغره د اصلاحات کړی دي اوس یو غشت د امریکایان سره مخابله وکي د خلانو پرېږ دي افغانستان کې امریکا مخابله وکي دا په ختم ویله په خلیه ویله د اصول سخت خلاف کوم طالبان د امریکایان سره سوله کوي په دغه شرط چې غو بده پات د طالبان په خلاف د جهاد اعلان کړو
د افغانستان وسلوالو طالبانو د شیخ عبد الله پر وژنه خواشینه څرګنده کړې ده. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږل اعلامیه کې ویلي چې شیخ عبد الله زاکری لوی عالم او سیاسي شخصیت تو چې وخت په وخت به د سرخلاصو لیکونو په وسیله د نړۍ ولسمشرانو ته په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو مشرانو ته د مسلمانانو د ژوند د شکېدو په اړه سالمې مشورې ورکولې او هغوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي وو. د یادونې وړ ده چې په تېرو دوه میاشتو کې په کوټه کې د وسلوالو طالبانو څو نور مشران هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت اداره د خپلو قمندانانو په وژنه کې په لاس لرلو تورنه کړې وه. خو ځینو نورو سرچینو د طالب مشرانو وژنه د طالبانو په تحریک کې له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې دي.
ومریدل چې ملا عبدالله زاکری پرون په کوټه کې د وسلوالو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. ویل کېږي چې نوموړی د افغان علماو د یوې شورا مشر هم و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې پرون یې پارلمان ته په وینا کې پاکستانی وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو بیا وړاندیز وکړ نن کوټې ته ځي. د بلوچستان د حکومت لخوا ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د بلوچستان له والي محمد خان اڅکزیا او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره د دې ایالت د امنیتي ستونزو پر باب خبري وکړي. د صوبایي حکومت په خبره نواز شریف په جنوري په 28 نیټه د مستونګ په درینګړ سیمه کې په ځان مرګ برید کړي ولل شو له کورنیو سره هم غمرازي وخی. چارواکي زیاتوي له صدر اعظم سره به د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری وي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو پر ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.15 چپه هم اوریدل کېدای شي او اوس هم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خبرو او ورپسې هم نیمه نړۍ
مخکخی خزی
احمد شیبری ما سلام علیکم. دا اونې داسې څوک په پروګرام کې را سره میلمنه ده چې دا وایي د دې لپاره لکوره به هر کار کوم چې نور افغان جنو او شزو ته دا ثابت کړم چې یو افغان لکوره به هر کار کولای شي او خپل کارونه ته هم رسیدلی شي. حمیده چلا د بلخ ولایت ده. دې تازه د شونې او روزنې په ځای خلاص کړی دی. لدې به واورو چې څه هیلې لري او څه غواړي چې اوس څه وکړي. حمیده جانې له پوهنځي فارغه شوې اوس غواړي چې نورې زده کړې هم وکړي.
زه غواړم چې د دې زمينه مسایده شي چې زما ماستري واخلم او د ماستري وروسته هم که د دې زمينه مسایده شي چې د ډاکټر زمينه وي نو زه به بیا هم بسنه ونه کړم په دې باندې ځکه د زده کړې ډېر لوی بهر ده.
ځینې کسان وایي چې هغه وخت انسان په خپل ژوند کې بریالی کېدای شي هغه شرایطو ته ونه ګوري. تاسو ویل که زمينه مساعده شي یعنی تاسو په خپل نشي کولای کوله چې زمينه ځان ته برابر کړی؟
اول نه، زه فکر کوم چې دا زمو په خپل لاس کې هم د چې زمينه نه ساده کړم، ځکه چې ترنن راځي خو موږ تر هغه هدا چې باید رسیدلی وي تر هغه موږ په هټه ترلاسه کړي اوس تر یو ځای موږ رسیدلی یو چې موږ یو لار ولته او هټه وکړي ولار پیدا کړو. او زه باور لرم چې زه کولای شم، ولې نه، وزن نن ورځ په یو ټولنه کې موږ یو دوه کسه پیژنم، یو څه دوه کتابه مې لوستلي دي، او زه یو لار موندلی شم ځان ته. او که څه وکړم ولې نه، دا زمينه خپله مسایده ولې شم ځان ته زه زده کړه وکړم.
که چېرته یو څو کلونو پخوا ته راشو، د طالبانو په وخت کې تاسو د تعلیم په برخه کې څه کول؟
داسې وه چې د طالبان وخت خو له کور نه بهر زمينه مسایده نه وه، خو هغه وخت داسې یو زمينه وه چې لیکنې هم نه وې، اخبارونه هم نه چاپېدلې. خو یو څه کتابونه چې ما ترلاسه کول شوی، یا به مې له بازارونو نه اخیستل، یا به مې ورونو کور ته راوړلی، یا به ځینو دوستانو کره تلم کوم کتاب هم چې خوښ شو د چاپو کتابخانه کې چې خپل خپلوانو پوهېدم پېژندل مې، نو کتاب به مې سره وړه، هغه به مې مطالعه کړم. او زما یوازینی بوختیا په هغه دوران کې مطالعه وه په کور کې.
هغه وخت چې مو په کور کې کتابونه لوستل، دا هیله دې لرله چې یو وخت به بیا پوهنتون هم ولولې؟
دا په دې فکر کوم چې هیله هغه څه ده چې درلودلې، هر احساس په زړه کې شته، دي خو موږ دا هیله درلودله، ځکه چې هر زمان چې یو څوک یو څه غواړي هیله درلودی شي او هیله لري او غوړ چې غته ورسېږي. ما داسې فکر نه کوم چې زه به تر هم را پیل د کور کې ناسته یم او یو ورځ به هېڅ زمینه مسایده نشته زه به زده کړې وکړم.
حمیده زلا د مخکښ شوزو په پروګرام کې زما میلمنه ده. دا وایي چې زه غواړم نور افغان شوزو انجونو ته دا ثابت کړم چې یو افغان هم د کور کار کولی شي او هم د بهر. تاسو بهر څو ساعته کار کوئ؟
زه په ورځ کې له کور نه بهر ډېر کار کوم، ځکه زه رسنۍ کې کار کوم او رسنۍ یوازینی ځای ده چې فکر کوم ډېر وخت اړتیا لري چې هلته باید مصروفیت ولري. خو تر څنګ یې هڅه کوم چې خپل کورنۍ لوځني کارو ته ورسېږم.
سه بهر تاسو لسه ډېر کار کوم، نو د کور کارونه بیا نیمګړی نه پاتېږي؟
یو څوک چې کولای شي خپل کار ورځنی مهال ویش جوړ کړي خپل کار ته، ده فکر نه کوم چې کار به شاته پاتې شي.
تاسو یوې مهمه مسلې ته اشاره وکړه، تقسیم اوقات ته او یا مهال ویش ته. څرنګه د افغانانو په کلتور کې دغه د تقسیم اوقات جوړېدل ګران نه دي؟ مثلا ته به یو تقسیم اوقات لري، سنن ورځ به په کور کې دا کار کوي، پیغه ورځ به شاید میلمانه درته راشي، بل ورځ به ته غواړې چې یو بل کار وکړې، پیغه ورځ باندې به یو غم شادي موضوعي هلته به ځي.
دا خو وکان چې ډېره سخته ده، خو زه تر ځای چې زه اوس نن چې فعالیت کوم په کار کې، یوازینی موخه د منګه هم دغه ده چې خلکو ته دغه وپوهوو چې هر څه خپل ځای، هر څه خپل وخت لري، باید هر څه په وخت ترسره شي.
حمیده زلا د مخکښو شوزو په پروګرام کې را سره ده. حمیده زلا د کار ترڅنګ کیسې هم لیکي، لنډ کیسې. لیکوالۍ ته مو څنګه وخت پیدا کړ؟
منګه محیط کې کار وکړی چې جون کې اساسه یو څه لیکو، هغه یو بل نظر نه پېښو. او په ځان کې مطالعه کوم، د خپل مطالعه لږ وخت مطالعه ته ځانګړی کول، بعد خپل به زه خوش کوم چې هر تقسیم اوقات تیار کوم او په تقسیم اوقات باندې مخکېږم. طبعا زه نو مطالعه ته وخت ځانګړی کوم او چې کوم ذهن ته راځي خپل افکار وړم لیکم او دغه ته مې وخت ساتلی دی.
ځینې لیکوالان د یو هدف لپاره یو لیکنه کوي، مثلا شعر لیکي او غواړي چې یو هدف ولري او هغه ترسره شي. ستاسو د لنډو کیسو د لیکلو هدف څه دی؟
کوم چې ترسره لیکلي دي، یو ځینې مخه دغه چې دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه پرې څرګند کړم. او ولې دغه د موږ ټولنه دونه سنتي ده، سنتي والی د ښځو پر ژوند او د خلکو پر ژوند تاثیر لري، دغه موضوعګانې په خپل لیکنه کې راخلم.
د مخکښو ښځو د پروګرام په وروستیو کې به له خپلې میلمنې حمیدې ځلا واورو چې خپل هدف ته ورلنډه شوې ده او کنه ده. تر اوسه ستاسو په نو یو شاوخوا دوستانو پیژندوی کې د چا لور خور غوښتي چې ستا پرنګ بهر کار وکړي او د کور کار هم وکړي، او لکه څنګه چې تاسو ویل یو تقسیم اوقات هم د خپل ژوند لپاره ولري؟
هو، زه د دې شاید هم چې کله په دولسم ټولګي کوم ما سره د سنجونې چې هغه د دې اندېښنه درلوده چې کله زه د دولسم ټولګي نه فرق شې ده پانتون ته کورنۍ کلینیک دي. خو ډېره په دې خوشاله شوم چې کله موږ د پانتون ته لاړم او ما هغه نجونو کې نه چې دا خپل ورځنی کورنۍ ته بیتلم او ورته ویل چې دغه چې مکتب وي پانتون وي دا کوم عاید نه ده. نو دغه خبرې او د مور د ژوند د دې لامل شو چې زما هغه نجونو کې نه ځان سره بلاخره په پانتون کې ولیدلې. او زه پوه شوم چې زما ژوند هر حرکت او هر ګام د نورو چارچاپېر نجونو په ژوند باندې ډېر تاثیر لري.
د بلخ ولایت اوسېدونکي حمیدې سلام، مننه کوم چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ولې تاسو هم زیاته مننه، او په پای کې بیا هم یو پیغام لرم هغه کورنۍ ته چې دوی لورګانې د دې توان لري چې وکړي چې هم کور سم بلکې هم بهر کور او کور وکړي، نو ورته پیغام مې داده چې هغوی سره د مرسته وکړي او هغوی وهڅوي او تشویق کړي.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنې ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگا.
نن سبا خزینه تیاتر کارکونکې کومې ستونزې لري او د دوی غوښتنې څه دي؟
زما یو لام داده چې بیرته تیاتر په پښو درېږي.
خبرونه زلی ناشریفی وړاندې کوم. خو په سر کې د ښځو په اړه خبرونه له مرزی احمد سی ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د طرحې د تصویب ځنډیدل د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ زمینه لا ډېروي. د دغه کمیسیون ویاند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون دغه طرحه د جمهور رئیس احمد کرزي د تقنیني فرمان له مخې له 100 کلونو راهیسې په محاکمو کې پلي کیږي، خو د قانون د دغې طرحې د نه تصویبېدو ځینو خلکو ته جرأت ورکړی چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون تر هڅه کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوی و، خو د دغې طرحې له یو شمېر مادو سره ځینو استازو مخالفت وکړ او تصویب نشوه. د بشر د حقوقو د سرسازمان د اروپا له اتحادیې غواړي چې په خپلواک ډول د افغان ښځو وضعیت پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو د سرسازمان تیره اونۍ په 2013 کال کې د افغان ښځو له وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه سازمان په تیر کال کې په افغان ښځو د مرګونو، بریدونو او د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو یادونه کړې او د اروپا له اتحادیې غوښتي چې د افغان ښځو له حقونو د دفاع اوږد مهال تعهد وکړي.
رښتیا اوس خدای خپل مدوی که ما خپل مدوی
ما نوم ادم خان دی او د اسن خان زوی چې تاسو ما نوم نه دی اورېدلی که څه
ما خو اورېدلی و خو
درنو اوریدونکو، تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تیاتر لومړۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، کله چې یو شمېر هندي هنرمندان د کابل په خرابات کوڅه کې میشته شول او د موسیقي ترڅنګ خلکو ته تیاتر ته ورته ځینې نندارې هم وړاندې کولې. خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د پغمان، کابل او هرات تیاترونه جوړ شول او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. په دغو وختونو کې ښځو د هنر ته نوه مخه کړې او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو عالي مؤسسه چې مشرې د غازی امان الله خان وریری زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1906 کال کې ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی چې خپله دغې نندارې ته ورغلی او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ښځینه ممثلانو په ډله کې دي، د دغې نندارې د تاریخچې په اړه وایي.
زمانی که رفع حجاب نشده بود یعنی زنو
چه حجاب لا نو لری شوی یعنی خزی مخلوط نه وی نو خزی نه تئاتر تتلی او نه هم ممثل وی هغه وخت پناری نه و د خزورولونه لوبول مثلا یو څوک د امین او شفته په نامه په خپل استاد بیسد عبدالرشید لطیفی او داس نورو به خزینه جامعه اغوستي میکیاج به یې کاو او د خزو رولونه به یې ادا کول خو کله چې ورو ورو د خزو نه ازاد پیل سو د سراج د کورنۍ یوه روښانفکره ښځه چې زینب نومېده د نسوانو د موسسې مشره وه په دې فکر کې سوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نګا ته دنده ورکړه چې نندارې جوړې کړي یو ښځینه ممثلانې پیدا کړي دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی سوی و خو بیا وروسته کورنۍ هم ورته راتلې چې نارینه به هم پکې و وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیم بیسد ته ورکړل شوه چې په همدې وخت کې میرمن زینب سراج وفات شوه او دا نندارې د هغې په نامه یعنې زینب نندارې ونومول شوه ځکه هغه یوه روښانفکره او نوښتګره میرمن
وه.
د تفریح تر څنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه تیاتر ممثلانو په اړه وایي:
سید مقدس نگاه کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره
خان. سید مقدس نگاه چه کل خپل کار پیل کرد، نمله خپل خور ساجده نگاه و میرمن زلیخا نگاه راوسته چه حقوی بیا نور میرمنی او آن ما شمان ده نندارو لپاره و روزل. کل چه استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي چې له دې ډلې حبیبه اسکر او د رانا په نامه دوه نجونې راغلې. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار نه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې راشي زینب نندارې تیاتر ته. زما پلار ومنله او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته لاړې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه ده، یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړو خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانیستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد. زیاتره تیاتر ممثلان په تېره ښځې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړې او یا یې دې هنر ته د تل لپاره شا کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي وایي چې له یوه اوږده زند وروسته په تیرو یولسو کلونو کې یو ځل بیا د تیاتر د راژوندي کولو لپاره هڅې روانې شوي چې اوس څه نه څه په پښو درېدلی. د دولتي تیاترونو تر څنګ ګڼ شخصي تیاترونه رامنځته شوي چې نه یوازې دننه په افغانستان بلکې اروپایي هیوادونو کې هم تیاتري نندارې وړاندې کوي. دی په اوسني تیاتر کې د ښځو د حضور په اړه وایي:
در ولایات افغانستان در حدود 22 گروپ تیاتری وجود داره.
په ولایتونو کې 22 تیاتری ډلې فعالیت کوي. سره له دې چې ډېر کم امکانات لري خو ورتیا او خلاقیت یې د پام وړ دی. په کابل کې هم یو شمېر تیاتری ډلې شته. موږ ان په کندهار کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی هم د ښځو یوه تیاتری ډله لرو چې کار کوي. خو اوس هم د تیاتر په برخه کې د ښځینه لیکوالو او ډایرکټرانو کمبود لرو. هغه نجونې چې مسلکي دي د امکاناتو د کموالي له امله نورو کارونو ته مخه کوي او هغه هم چې د تیاتر په برخه کې له ځینو بهرنیو موسسو سره کار کوي. کله چې د ځینو تیاتري نندارو لپاره بهر ته ځي بیرته وطن ته نه راستنیږي. یعنې هغه لایقې ښځې چې کولی شي د تیاتر په برخه کې نورې نجونې او میرمنې وروزي او جرأت ورکړي هغوی هم تښتي.
نن سبا په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ښځې په تیاتري ګروپونو کې شاملې دي او ځانته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. د دې تر څنګ هر کال یو شمېر نجونې د تیاتر د مسلکي زده کړو لپاره د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي او غواړي په دې برخه کې لا پرمختګ وکړي. د کندهار د یو تیاتر غړي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې دوی سره له دې چې په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازم امکانات هم نه لري خو بیا هم تیاتر ته راغلي او غواړي په دې برخه کې کار وکړي.
داس موږ د کورنۍ څخه ول دا تشویک دي چې ما ته دا راکول کیږي چې تولار سپ دیندار کې کار وکا او یا داس د ملګر د خواست تشویک راکول کیږي نور په مل خواست ډیر تشویک ما ته راکول سوي چې په داس سخت شرایط کې زه کار کوم غواړم چې زه یو شم ممثله وسم یا شه ډایریکټر وسم غواړم چې زه خپل د ځان څخه داس نور تمثيل وکم زه غواړم چې پاینده کې زه داس کار سره کوم چې هغه خپل د ځان څخه زه خپل د ځان سره ډیر مې جوړ کوم یا داس تمثيلات وکم چې هغه د نور د فکر وړ وګرځي
د تیاتر برخه حمله کډیری نور برخه د خدمتونو لپاره لستونزو خالی نه ده د افغانستان د ملي تیاتر ممثلا نادیه غفوری چې په ګڼو تیاتری نندارو کې برخه لرلی د خپل فعالیتونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه وایي
ما میکومتیم د مختلف سره نقشه کې کار کړیم
د چله کله تیاتر سره غلیم فکر کوم چې د تمثيل تر ټولو خبر داده ما تر دې مخکې په فلمونو کې هم کار کړی او په تیاتر کې مې هم بیلابل رولونه لوبولې دي لدی لارې خځې کولې شي هغه ستونزې چې دوی لري په ژوندې بڼه په سټیج لیدونکو ته وړاندې کړي په دې برخه کې ستونزې هم شته مثلا زموږ ماش ډیر کم دی ځین لرو لبلی خو په ټولنه کې هم تر اوسه تیاتر ته د یو لوړ هنر په سترګ نه کتل کیږي کورنۍ خزو او نجونو ته په دې برخه کې د کار اجازه نه ورکوي
تیاتر کارکون کې غوړی زینب ننداری چنن سبا د خزو چارو وزارت په واک کې دا او د کانفرنس خونی په ډول استفاده ترې کوي یو ځل بیا په خوانی بڼه د خزو لپاره د تیاتری نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې په خو خزي سینماګانو ته هم تلای شوی خو د دې ترڅنګ خزو او کورنۍ ته ځانګړي ننداره هم و د خپلې یو خاطره وایي او د زینب ننداری په څیر خزو ته د ځانګړي ننداری فعالول هم د تیاتر د هنر او هم خزو لپاره ضروری ګڼي
کلونه مخکې هر څوک ولای شو چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره زبې خپل خاطره تاسو وایم لیلا مجنون فلم نوې راغلی و موږ لاړو هغه وخت که درشت سینما و لس یوا او ات بجی د شپې د لسونه موږ څه کس پیدا نکړه مالته ودری د وینم پیدا نکړه ودر بل اخره چې موږ ات بجی څه کس پیدا کړه او موږ فلم ولیدل همیشه به موږ د خپل فامیل سره مور خور کاکا خزاده کاکا لورانه دا به ټول یو ځای کیدو او دغه مو یو ډیره غټه تفریح و چې موږ سینما تکړو اوس خو سینما د خزو لپاره تک بخې نسته یو څوک که د زینب ننداری په نامه یو تیاتر و چاته ټول فامیلونه پکله متاسفانه په دغه لاسو کلو کې دغه تیاتر د لپاره هیڅ کار نه ده سوی زما یو ځنې لام داده چې بیرته تیاتر په پخو دریږي ام دغه زینب ننداری بیرته جوړ شي او خزي وکړ شي چې لاړ شي خپل تیاتر وګوري
د تیاتری نندارو لپاره د زینب ننداری د بیا فعالولو غوښتنه مو د ملي تیاتر لریاست د خزو چارو وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشاوریت سره مطرح کړه بیلابیل ځوابونه مو ترلاسه کړل د ملي تیاتر مسؤلان د بودیجې او امکاناتو نشټوالی د دغې ننداری د بیا فعالولو خنډ کړي خو د خزو چارو وزارت بیا اصلا د زینب ننداری په پخوانی بڼه فعالولو سره مخالفت لري د خزو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مشګان مصطفی وی
وقتی که ای تعمیر بر ما رسید 12 سال قبل
کله چې 12 کاله مخکې دغه تعمیر موږ ته راورسید ډیر په خراب وضعیت کې وو په دې کلونو کې موږ څو ځله ترمیم کړ او بشپړ شو اوس د خدو چارو وزارت او مدني ټولنه له دې ودانۍ نه د فرهنګي پروګرامونو او کانفرنسونو لپاره کار اخلي په راتلونکي کې مو هم پریکړه امداده موږ نه غواړو چې بیرته په پخوانی بڼه د تیاتر لپاره وکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال یو غټه بودیجه اخلي کې یو خپل چې د خدو لپاره تیاتر جوړ کړي په دې کلونو کې به بودیجه لګولې وای اوس به په سلګونو داسې ودانۍ د تیاتر لپاره جوړې کړي وای
میتانستان بسازن با عنوان تیاتر
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی بیا وایي چې د دوه کاله مخکې د زینب ننداری د بیا فعالولو په اړه د خزو چارو له وزارت سره خبرې کړي او یو طرحې هم وړاندې کړي چې زینب ننداری د خزو د فکری ودې د تمثيل لارې د خزو د ویښتیا او هغوی ته د معلوماتو ورکولو او تفریح لپاره یو ځل بیا فعال شي ښاغلی نورانی وایي چې د خزو چارو وزیر لفظاً هوکړه هم کړي خو دا چې ولې بیا هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی دی په پدی اړوي
چند عامل سبب زی میشه که مثلا اول خو رغبت باید وجود داشته باشه خو
تو عامل د دې سبب شوی یو دا چې شوق باید وي میرمنی باید وګوري چې لاړ شي تیاتر ته که څه هم اوس په هر برخه کې تیاتر ممثلان یا وان ډایرکټران روزل شوی دي کاری ترانسپورت نه لرو چې خلک په اسانه لای وځای بل ځای ته لاړ شي همدا اوس موږ په ملي تیاتر کې نندارې نه لرو تیاتر سپتیږي او د ټلویزیون لاري خبريږي خو لدی باید سترگی پتی نکلو چه دا دولت بیغوری همسته کچه همزه حکومتی سرایم او حکومتی دنده لرم خدا وایم چه دولت نه یواجه پا دی برخه کی بلکه پا نور و برخو کی هم پچ کار کوی یا یه هیت نکوی اوان زینو مسائل و سر بیپروایی کوی دی که هیت شک نسته
دی هیت شک نیست
درنو اوریدون که دی دی اونه نیمه نلی هم دمروک نور نو تربلی خبرون اجازه خورم خوشحاله دوی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com